د موسیقي خبرونه پایته ورسیده. وخت په افغانستان کې د ماسپښین 2 بجې شوې. یوې بلې خبرونه کې موزنوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د هلمند سیمه چارواکي وایي چې په مرجی ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د ننګرهار سیمه چارواکي بیا وایي چې په اچین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو ډلې پر ضد هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې پرمختګ شوی دی. مخله دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکم. خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سیمه ییزو نړیوالو خبرونو کې اوري چې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر به نن په موسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له استازي سره وګوري. د اروپایي ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولند کې 9 کسان چې اروپا ته په غیر قانوني توګه د کډوالو په توګه کډوالې اړول نیولې دي. د دې او د ځینو نورو سیمه ییزو او نړیوالو خبرونو د اورېدو لپاره را سره اوسې. خو لومړی به صفي الله ستانکزی د افغانستان د دې ساعت مهم کورنۍ خبرونه واوروي.
سلام د خبرونو سره ټکی. د افغان حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله وویل چې په بیلابیلو برخو کې ستونزې شته خو د حل لپاره باید خلک همکاري وکړي. د هلمند سیمه چارواکي په مارجی ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. ولسي جرګې په غور کې د یوې نجلۍ د څنګساري دود قضیې د جدي تعقیب غوښتنه وکړه. د افغان حکومت اجرایی رئیس په بیلابیلو برخو کې شته ستونزې تایید کړي خو د حل لپاره د خلکو همکاري مهمه وبلله. ډاکټر عبدالله عبدالانن له یو شمیر مدني فعالانو سره په لیدنه کې وویل چې اوسنۍ ستونزې په تیر نه امنۍ په یو ځل نه دی رامنځته شوې، بلکې له پخوا پاتې دي چې د بهرنۍ پوځیانو له وتلو وروسته د وسلوالو مخالفینو د حملو له زیاتېدو سره لا زیاتې شوې دي. ښاغلی عبدالله په خلکو غږ وکړ چې د ستونزو هواره یوازې د حکومت کار نه دی، بلکې دوی هم باید په دې برخه کې جدي همکاري وکړي. د هلمند سیمه ییز چارواکي وایي چې په مارجی ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. د مارجی ولسوالۍ د پولیسو یوې سرچینې نن ازادي راډیو ته وویل چې دا جګړه نن پیل شوې او په نتیجه کې د سیستانی او بلاک پنج سیمه د طالبانو لاسته ورغلې دي. د هلمند والی ویاند عمر زواک وایي چې افغان پوځیانو له یادو دوو سیمو تاکتیکي شاته کړی دی او د نیولو لپاره بیرته عملیات هم پیل کړي دي. په مارجی کې په داسې حال کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو جګړو زور اخیستی چې دمګړې د نادلی په یو شمیر سیمو د لخرګا په باباجی سیمه کې هم جګړې روانې دي. او لسیجرګي په غور کې د یو انجلۍ د سنگساري دوه د قضیه د جدي تعقیب وکټنه وکړه. د ولسیجرګي رئیس عبدالرؤف ابراهيمي نن د دې جرګي په عمومي غونډه کې په غور ولایت کې د رخصانی په نوم د دې انجلۍ سنگساري دل محکوم کړل او ویل چې د انساني ارزښتونو او بشري حقوقو د دغه خلاف عمل عاملین باید سزا وویني. د ازادي رادیو د یو ویډیوي راپور لمخې 19 کلنه رخصانه د غور د مرکز د فیروزکو ښار په ناامنه کلی غلمین کې د غیر مسؤوله واستوالو له خوا دروشت کلن محمد ګل سره د جنسي اړیکو د لرلو په تور سنگسر شوې ده. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه تر لاندې د میورستا فریبا ظاهر دراوروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نن په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د استازي سره وګوري. د لیدنه داسې مهال کېږي چې د سوریې د څلور کلنې جګړې د ختمولو لپاره لوی ډیپلوماټیکي هڅې روانې دي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي ماریا زاخاروف پرون ویلي وو چې د دې خبرو اصلي تمرکز به په سوریې کې پر سیاسي بهیر او هم د دمشق او د سوریې د حکومت مخالفینو ترمنځ د رښتینو مذاکرو پر پایل وي. روسیې وړاندیز کړی چې راتلونکي ونې د سوریې د حکومت او د غو د مخالفینو ډلو د غړو د خبرو قربتوب وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت رسنیو د دفتر مشر الیزابت ترودو پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې د هغې پوښتنې په ځواب کې چې آیا په مسکو کې د سوریې د مخالفینو لیدنه به په ویانا کې د سوریې د بحران په اړه د خبرو په تضاد کې نه وي داسې وویل.
We think that there's a time and a place when the opposition groups will be represented.
دا وای موږ فکر کوو یو وخت او ځای ستا چې د سوریه مخالفي ډلې باید هلته حضور ولري، خو تر اوسه موږ هغه برخې ته نه یو رسیدلې. موږ ټول په دې هڅه کې یو چې دا بهیر پر مخ ولاړ سي او ډېر ژر به سوریایي وګړي هم پکې شکل سي. دا د دوی هیواد دی او د دوی راتلونکی ده. تر اوسه موږ د دې بحثونو لپاره چمتو نه یو، تر هغه چې نړیواله ټولنه د دې بهیر د پرمختګ لپاره لالو یو نتایج ته رسیدلې نه وي. لاوروف او د ملګرو ملتونو استازي استيفن دي مستورا د اکتوبر پر د شمه په ویانا کې هم د اولسو لوړپوړو ډیپلوماټ تانو په ډله کې سره لیدلې و چې د سوریې پر بحران خبرې کړې وې. په دوی کې د امریکا متحده ایالات، ایران او سعودي عربستان هم شامل وو. د ایران فارس خبری آژانس وایي د دې هېواد د سپای پاسداران د ځواک یو بل لوړرتبه افسر په سوریه کې وژل سوی دی. ایراني چارواکو ویلي مصطفی سلیمانی د سوریې شمالي ښار حلب ته نږدې د سلام مشوره ورکولو د ماموریت پر مهال ووژل سو. د په تېره یوه میاشت کې د ایران څلورم لوړرتبه پوځي افسر دی چې په سوریه کې وژل کېږي. ایراني رسنیو ویلي دي چې د دې هېواد شل پوځي افسران تر اوسه پورې د سوریې په جګړو کې وژل سوی دی. د ترکیه د جنوبی ولایت غازی انتاب چارواکی وایي نه مشکوک کسان نیولې چې ادعا کوي د اسلامي دولت ډلې غړي دي. دوی وایي دغو کسانو پلان درلود چې په استانبول کې د یو سیاسي ګوند پر دفترونو ځانمر کې بریدونه وکړي. د ولایت دفتر پرون ناوخته ویلي و چې د دغو مشکوکو کسانو دوه تنه یې د اکتوبر پر دیشمه د یو موټر تر ټکر وروسته نیول سوي دي. اووه تنه نور یې د پولیسو د عملیاتو په نتیجه کې ونیول سوه. له دوی سره لاسي بمونه، چاودیدونکي مواد او نورې وسلې هم نیول سوي دي. د غازی انتاب د والي دفتر وایي دغې دلی پلان درلود چې د نوومبر د لومړۍ نیټې تر انتخاباتو د مخه په دغه ولایت کې ویره او بې نظمي رامنځته کړي. د اروپای ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولند کې نه ویشت کسان چې اروپا ته په غیر قانوني توګه کډوال راوړل نیولې دي. دا چاپې د هغو کسانو پر ضد وهل سوي چې له دغه قاچاق سوو کسانو څخه یې د مریانو په توګه استفاده کوله. د انسانانو د قاچاق دغې پاکستاني شبکې له لیبیا او ترکیې څخه د مدیترانې سمندر له لارې غیر قانوني کډوال اروپا ته راوړل. اروپایي چارواکي وایي قاچاق کوونکو له دغو کسانو څخه سړي سر 14,000 امریکایي ډالر اخیستل. د قزاقستان ولسمشر نور سلطان نظربایف په نن غرمه په بکینګهام ماڼۍ کې د بریتانیا له ملکې الیزابت سره وګوري. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پرون سه شنبه د 3.5 میلیارد ډالر په ارزښت د سوداګریزو تړونونو د لاسلیکولو پر مهال وویل چې د بریتانیا او قزاقستان ته د هوساینې او پرمختګ په برخو کې د دوو شریکانو په سترګه ګوري. په دغو تړونونو کې په قزاقستان کې د ګازو د څلور نوې کارخانو او یو د فولادو د تولید کارخانه شامل ده چې کیمرون یې د دوړو هیوادونو تر دا سوداګری زوړیکو اومده برخه بولی. د بشری حقوقو ډلې د بریتانیا حکومت تورنوي چې تر بشری حقوقو سوداګری ته لومړیتوب ورکوي. خو برتانوي چارواکي وایي ډیوډ کیمرون له نظربایف سره د بشری حقوقو پر موضوع هم خبرې کړې دي. ټاکل شوی د قزاقستان ولسمشر له لندن څخه فرانسې ته سفر وکړي. او د اوکرين ولسمشر پيترو پروشينکو هغه قانون لاسلیک کړی چې لمخې بهرني اتباع کولای سي د دغه واد په وسلوالو ځواکونو کې دنده تر سره کړي. دغه طرحه د اکتوبر پر 15 نیټه په کیف کې د پارلمان لخوا تصویب شو. دغه قانون بهرني اتباع ته یو قانوني امکان برابروي چې د قرارداد لمخې د اوکرين د وسلوالو پوځونو او نورو پوځي تشکیلاتو کې دنده تر سره کړي. د ولسمشر پروشينکو له دفتر څخه په ویلامي کې ویل سوي چې په دې قانون سره به د اوکرين د پوځ محاربوي ظرفیتونه لوړ شي. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کغړې دا او ځین نور خبرونه بیا هم ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ پولاندې په خبرونه کې د هلمند په یو شمیر سیمو کې د وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ترمنځ د روان جګړې له حال مو خبرو. د ننګرهار سیمه شهرواکي په چین ولسوالۍ کې د داعش وسلوالو ډلې پر ضد هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې د پرمختګ خبره کوي.
خاتم مسکره ده یو دا شکا د سینو منځ ته لیدا سره د پنځو شپږو کسانو دغه
د افغانستان دفاع وزارت وایي له چین سره د امنیتي موافقه لاسلیک کېدل به په هیواد کې د سولې او امنیت په ټینګښت کې اغیز وکړي.
چین میتونه در تمام ساحات به افغانستان کومک کنن.
د افغانستان په هنې او په وزارت کې د فساد د څېړلو لپاره د حقیقت مندنې پلاوی وایي پراخونکي ونې کې به په دې اړه خپل چمتو شوی راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې د یو مارکیټ له حاله مو خبرو چې حتی زده کوونکي د درس په وخت کې ډیر ورزي.
دلته خپل ماده کمپیوټر دکان ده زیاتره ماشومان دلته راسي بکسي شاته د زم موسم د کورتوي کې پټی کړي او دلته د مکتب نه را فنجینه را پټشي او دلته فلموته ولاړي.
د خبرونه په دوه منې مای کې د غراز د مخکخو خزو او د اساسي او بشري حقوقو د اونیزو لړیو نوې برخه هم درته خبرو. وړاندې په خبرونو کې مو اوریدل چې د هلمند سیمه چارواکي وایي په مارجې ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسله والو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. د هلمند په ځینو نورو سیمو کې هم البته د نادلي په یو شمېر سیمو او د لښکرګاه په باباجي سیمه کې هم جګړې روانې دي. له لښکرګاه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایي هم د شبره سره د ټلیفون په لیکه دایي صاحب راته ووایه چې جګړې په کومو سیمو کې زور اخیستی دی.
نور سر تاو او خپلم امن جان ته ډېر سلامونه او درګم سلامونه. دا غوې د تاسو خبرې کوم جګړه د مرجو ولسوالۍ د ودانۍ څخه 2 کیلومتر د غرب لور ته روانه ده او سوال هک کړي چې ځان د ولسوالۍ تر مرکز ورته. دا جګړه د وښه مخکې یعنی د برېما سام او ور مشکې رئیس ته نن پر روانه ده او ویل کیږي چې تر اوسه د افغان پوځ څلور ټانګونه چې طالبانو په غټو وسلو ویشتلي څه ډول کړي او د پنځو شاوخوا کې افغان سرتیري تلفات لري. خو د هلمند والی وړاندې عمر ځواب وایي چې په دې سیمه کې د تاکتیک له مخې په شاتګ شوی دی او اوس د دې سیمو د بیرته نیولو لپاره په مرجو رسالې کې عملیات پیل کیږي او جګړه په شدت دوام لري.
دای صاحب همزمان لدې سره د مارجې سره په یو وخت کې د نادلی په ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د لشکرګا په باباجي کې هم ویل کیږي چې جګړه روانه ده. په دې اړه چارواکو څه ویل او څه کوم لورې پرمختګ کړی؟
چارواکو تر اوسه په نادلی او په خاص ډول په باباجي کې چې د لشکرګا سره څلورم او زړه راتلونکي ته نه دی ویل او په مجموع کې د هلمند چارواکي طالب د دې ځنګ کار چې وسپنه روان دی خبره اعلان وکړه په وخت او په موکې معلومات نور کې او اکثره وخت معلومات ورکول نه ډېر کې. خو هلمند والی ویان عمر ځواک تقریبا نیم ساعت مخکې د ډیرو ټول چې یوازې مرجی ورسره کې جنگ روان دی او هغه ته موږ یعنی حکومت دولت چې عملیات پیل کړی مګر موږ ته ځینې سرچینې وایي چې دا اوس په نړۍ ورسره کې چې د باباجي سرکړ حد لري د لوی ماند او د شک پکې مکی او کوم په هغه مربوطات کې چې د چانګیر سرکړ کرنځي دي جنگ روان دی هم د باباجي پکې نه کېږي جنگ روان دی له وسواک پر دې دي چې اما حاله د مرجو ولسوالۍ نه بیا د نادالي د استبریشتل مالګره پر دې کرحت باندې چې د وسلوالو او افغان ځواکونو تر منځ خط و همدمانه جنگ دوامدار وساتي او په دې ډول باندې په دې سیمه کې پرمختګ هم لري.
دای صاحب تاسو چې د سیمې امنیتي وضعیت له نږدې تعقیبوي له څه مودې راهیسې سیمو په ډیرو سیمو کې ناامني زیاته شوې و د وسلوالو طالبانو فعالیتونه هم زیات خو دواړو لورو د طالبانو لور او د غرض د افغان امنیتي ځواکونو لوري په مورچلو کې یعنی په یو بل تهاجمي عملیات نه پیل کړي. څنګه شول چې طالبان یو دم په پراخه کچه د هلمند په سیمو کې عملیات ته زور ورکړي یا تهاجمي حملو ته زور ورکړي؟
نور څه د تیر دوه کلن رئیس ایون ته شمالي ورسره کې چې غرنۍ موقعیت لري او د طالبان لپاره د ټریننګ په پیدو او د ترڅنګ د عملیاتو د څه شرایط لري جنګونه او کله چې دغه ورسره یو یعنی د کجکی سنجین او کاکلانو زادا او شیر ډیر سمو سکوت وکړ طالبان لاس اورېدل او مرکزونه یوازې د پوسټ پایس باندې وسپات دي نو وسلوانو په مرکزي سیمه باندې چې لسکرګاته یې فشار واچوه او هغه وسلوال په دې شمالي ولسوالۍ کې حتی د شمالي ولایتونو ته هم د طالبان سره د تیری اوس غواړي په مرکزي ولسوالۍ کې چې نادالي مارګا دیلګه ده او خپل د لسکرګا سره تلو
دای صاحب سره اوس په لاین کې په ولسي جرګه کې د هلمند خلکو استاد عبدالجبار قهرمان هم د شیبر سره د ټلیفون په لیکه د قهرمان صاحب خبرونه ذکر غلاست. خیر وشي جوړ وشي تاسو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات تقدیموم. قهرمان صاحب زموږ د سیمه خبريال خبرې مو واورېدې چې په هلمند کې جګړې زور اخیستې ده په ډیرو سیمو کې طالبانو پرمختګ کړی دی علت څه دی؟
هلمند د ستراتیژیک لحاظ څخه هغه نقطه ده چې مصالح مخالفین په هلمند کې بر لاس ولري دا پر دې دلالت کوي چې په ټول جنوبي غرب په نامې کې به دوی بر لاس ولري که په جنوبي غرب کې ناامني وي تقریبا په ټول وطن کې ناامني ګڼل کېدای شي. د دغه لحاظ څخه مخالفین زیات کوشش کوي چې په هلمند کې په اصطلاح باندې بر لاس ولري. دوهم اساسي علت دا دی چې موږ د دوو مملکتونو سره سرحد لرو لکه ایران او پاکستان او هغوی دواړه زموږ په حق کې سالم نیت نه لري خصوصا په دې اواخرو کې دواړو په ډېر بې شرمانه ډول باندې د خپلو لاسوهنو ته په اصطلاح زور ورکړی دی. دا یو دوهم علت دی په اسلام باندې چې په مختو ولس باندې جنگ شدت پیدا کړی دی.
خرمان صاحب
زه په یو شی باندې
خرمان صاحب
هم چې ډېر ځلې په اسلام باندې دې ملت د پردیو دغه شي خوبونه همیشه په اوبو کې لاغو کړي دي. یو ځلې به بیا هم زموږ ولس په خپل ټول په اسلام باندې فالمندی باندې وپلانیږي چې په دې بوخت څخه ما پاک او بری راوځي. زما باور پر دې دی
قهرمان صاحب. قهرمان صاحب قهرمان صاحب تاسو
کوشش کیچ پر سیمه کې بار لاس ولري او په جنگ کې دغه څه معمول دی. لا دا پوسته شاته ځول پوسته مخته ځول دا پر دې باندې دلالت نه کوي په اصطلاح باندې چې یو فریق سړی زور ته لکې کی بل سړی کمزوري ته لکې.
قهرمان صاحب
ولی اصلا د جنگ اخرنی حالت مهم دی چې څوک برند
قرمان صاحب زما غاګه اوري. بلی بلی ډیر مننه.
اصل ته رسیدو چې موږ د هلمند څخه مردانوال او قاتانه دي پاو.
قرمان صاحب تاسو د هلمند خلکو استاد یاست. ډیر درنه دند لري په دې معنی چې چیرې خلک په دغه سن امنیو کې راګیر وي تاسو په نظر د دوی ژوند به ډیر تریخ نه وي؟ او هغه ټکو ته چې تاسو اشاره وکړل د هلمند استاد په توګه په ولسی جرګه کې آیا دغه اندېښنې مو له حکومت سره شریک کړي دي؟ له چارواکو سره د هلمند وضعیت ډیر مهم دی او دوی باید مخکې له مخکې تدابیر ورته ونیسي چې طالبان هلته برلاسي نشي.
کامل تعمیلا دلته په اسلام باندې هڅه دا دوې ورځې مخکې د خپله د ناټو د عمومي قومندان جنرال کمپل سره خپله د جمهور رئیس د امنیتي نیازونو په راز کې د وزیر صاحبانو سره او په خپله په محل کې د جنرالانو سره څلېرویشت ساعته حتی په خطونو کې په اصطلاح باندې د کښت رتبه منصبدارو د عسکر سره حتی تر پنځو بجو پورې هم ویشو سره تشپې ویش پاته. زه وایم ټوله څه په اصطلاح باندې ډېر په اندېښنه تر سام لاندې لرم او چې دې ته په تلاس د وطن په سطحه روان دی چې باید جګړه مهار شي په هر قیامت باندې.
په
دې وطن باندې یو پردي جګړه تعمیل شوې ده په ټول وطن کې جګړه ده.
قهرمان صاحب مننه.
جمله زموږ پر هلمند باندې خورا د جګړې فشار دی د خپل ستراتیژیک اهمیت په درلودو سره ولې زه باورمن یم چې هلیدلې به نه لای ته نه یې کړي دا نتیجه ورکړي چې زموږ هلمندی ولس به د دې مشکلاتو څخه راوځي.
بله قهرمان صاحب یو دنیا مننه. الیاس دایی د زموږ خبریال زما غاګاوري.
بله
د قهرمان صاحب خبرې خو مو ډېرې واورېدې احساساتي خبرې وې. هلته اوس وضعیت څنګه دی؟ آیا د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره نوي ځواکونه رسېدلي دي په هغو سیمو کې چې جګړه روانه ده؟
که څه هم په نادالي او باباجي کې چې کله تقریبا شل ورځې مخکې جګړه پیل شول تر ډېرې مودې چارواکو دا ونه منل چې نوي سرتېر راغلي دي وویل چې زموږ سرتېر چې مومنټ پروسیس دا کاپي دي. مګر عمر ځواک چې د مخکې چې زما سره خبرې کله وویل چې وو د مرکز نه هم ځینې کتاب رسېدلي دي او ځینې تقدمې سرتېر د کندهار نوم رسېدلي دي او دوی د دې پلان لري چې کومه جګړه چې په مرجو ولسوالۍ کې وسلوالو پیل کړې ده او یو شمېر سیمې حکومتي چارواکو یا حکومتي سرتېرو د تاکتیک له مخې خوشې کړي دا به ډېر ضرور ونیسي او تاقدمه سرتېرو دوی ورته رسېدلي دي.
دایي صاحب فقط یوه لنډه اشاره کې ورته وکړئ د ملکیانو وضعیت څنګه دی هغه سیمو کې چې اوس جګړو زور اخیستی؟ له دې مخکې خو هم ناامني زیاته وه، د دوی ژوند ډېر تریخ و. دغه نوو جګړو سره آیا بیا هم د دوی کړې بار شوي دي که څنګه او ځي امنو سیمو ته ځانونه رسوي که نه؟
نو رسې ماته کوم د تاسو سره خبرې کړې چې کارګا شار کې او بیا په تیر هغه سیمه کې چې د جګړې په څنګ کې دی او امن دی د هر چا کور ته دوه درې اته تر پنځه په ملي پر رسیدلی اته پر کارګا کې موږ په خپل کور کې پنځه په ملي اوس وسېږي. یعنی د دغه کوچونو نه چې بابا جنې ونې کې نه دالي د بیلې بیلې سیمې د دې ولسوالۍ او دغه مرزي کې چې اوس جنګ زور اخیستی تقریبا ول کې د پنځل زر په شاوخوا کې کورنۍ به د دې کېدو په حال کې دي او اکثره چالش کارګات یا په ولسوالۍ کې نږدې کلي ته او د دوستانو کور کې نږدې خو د مهاجرینو ریاست ما ته وویل چې دوی تر اوسه توانېدلي دي د څلور سوه یا له پنځه سوه کورنۍ په شاوخوا کې سروې کړي او د هغوی دقیق ادرس معلوم کړي او بیا د مرستې لپاره کارتونه واخلي.
الیاس دایی له تاسو نه یوه دنیا مننه. بیا به هم له تاسو سره تماس ونیسو او د جګړې له وروستي حال او دغه راز جګړې په سیمه کې څه ورانی رامنځته کړې ده په ملکیانو څه اغیز کړی دی په دې اړه به د ازادي راډیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازنی مرجع ده.
د هلمند له جګړو زو ختیځ ننګرهار ولایت په ننګرهار اچین ولسوالۍ کې له څه مودې راهیسې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه زیات شوي. خو د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې د دې ډلې پر ضد هوایي او ځمکني عملیات پیل شوي او په دغو عملیاتو کې هم افغان امنیتي ځواکونو پرمختګ کړی دی. نور حال له جلال آباد د ازادي راډیو د خبریال شاه محمود شینواري په راپورټ کې.
د ننګرهار د اچین ولسوال حاجی غالب مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو ورځو راهیسې په دې ولسوالۍ کې د داعش وسلوالې ډلې پر ضد عملیات روان دي. ولسوال وایي تیره شپه ځانګړي ځواکونه چې د بهرنیو ځواکونو هوایي ملاتړ هم ورسره دی سیمې ته ورسېدل او د داعش وسلوالې ډلې پر ضد پراخ ځمکني او هوایي بریدونه پیل کړل. نوموړی وایي د تیرې شپې بریدونو سره د داعش ډلې ختمات شوی او افغان ځواکونو مخته کړی دی.
په جنجال سره کې اوس جنګ روان دی. دا اوس دا خاورې دا د تیارو انداخ دی. یو جسد هم دستي لاسته کړی دی او په کندرو کې یو جنجال سره کې په نرګوسه کې نرګوسي طرف ته زموږ دا سرونه ټول زموږ د کومنډو په لاس کې ختم مات کړی دی. یو دا شکا دستي د منځه تللې ده سره د پنځو شپږو کسانو دغو چې دا پنځه شپږ کسان سره د راکټ او د څو دا زمونږ
تلې. ولسوال وای هغه سیمه چې افغان ځواکونو ته په لاس ورغلي په هاغو ځایونو کې امنیتي پوسټې فعال کړي. د وای تر اوسه یې څلور امنیتي پوسټې فعال کړي او پر دوو نورو پوسټو کار روان دی.
زمونږ پوسټې څلور پوسټې فعال شوې. پنځمه پوسټ باندې کار روان دی چې پنځمه خلاص شوه. په شډل په سیمه کې بیا په شپږم اوس په شډل په سیمه کې د پندولا هغه طرف ته یو پوسټ باندې اوس کار شروع کیږي.
د ولسوالۍ د مسؤلینو په خبره کله چې سیمه افغان ځواکونو له وسلوالو پاکه کړه وروسته به خپله د سیمې خلک له امنیتي ځواکونو سره په ګډه د خپلې خاورې ساتنه کوي.
ازادي راډیو او رهي د افغانستان دفاع وزارت وایي له چین سره د امنیتي موافقې لاسلیک کېدل به په هیواد کې د سولې او امنیت په ټینګښت اغېز وکړي. د دې وزارت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چین کولی شي د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې د افغان امنیتي ځواکونو د اړتیاو ډېره برخه پوره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د حکومت یوې ماسق سرچینې ازادي راډیو ته ویلي دي چې له چین سره لاسلیک شوې امنیتي موافقه یوازې د کابل په امنیت پورې محدوده نه ده. تفصیلي د اسدالله لودین پر راپور کې.
کڅه حمله چین سره د لاسلیک شوی امنیتی موافقه ډیر جزئیات تر اوسه معلوم نه دي. خو یوې مؤسسه حکومتي سرچینې ویلي چې د دې موافقه په متن کې چین ژمنه کړې چې له افغانستان سره به د امنیت په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. د سرچینې د نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته ویل چین ژمنه کړې چې له افغان حکومت سره به په ګډه د امنیتي ګواښونو پر وړاندې مبارزه کوي او د افغان ځواکونو په خپله تجهیز او روزنه کې به هم برخه اخلي. په همدې حال کې دفاع وزارت وایي چې له چین سره امنیتي موافقه کولای شي چې په هیواد کې د سولې او امنیت په هڅو مثبت اغیز وکړي. د دغه وزارت وایان جنرال دولت وزیری د چهارشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د چین همکاري د افغان امنیتي ځواکونو د ارتیاو ډیره برخه پوره کولای شي.
چین میتونه در تمام ساحات به افغانستان کومک کنند. مثلا
چین له افغانستان سره په ټولو برخو کې مرسته کولای شي. دوی کولای شي لمون سره د کشفی او استخباراتي وسایلو د افسرانو پر روزنی او د ملی اردو د وسایلو او وسایتو په برخه کې مرسته وکړي. زمونږ اردو د ته ارتیا لري. دغه راز ک چین مونږ ته د شپې لخوا د لید استخبارات وسایل راکړي په دې ګډه مبارزه کې به افغانستان بریالی شي.
هم کامیاب شون.
افغانستان او چین د سه شنبه پر ورځ درې موافقه لاسلیک کړي چې یوې د امنیت او دوه نورې د خار جوړونې او زده کړو په برخو کې دي. ولسمشر اشرف غنی هم د چین له مرستيال ولسمشر لی یوان چاو سره د ملاقات پر مهال وویل چې له افغانستان سره د چین امنیتي همکاري د افغانانو د فزیکی امنیت لپاره ګټوره ده. د ولسی جرګې یشمیر غړي هم له چین سره امنیتي موافقه ګټوره بولی خو ټینګار کوي چې حکومت باید له دې فرصت څخه ګټه واخلي او د چین مرستې ښه مدیریت کړي. د دغه جرګې د دفاعي چارو کمیسیون یو غړي علي اکبر قاسمی ازادي رادیو ته داسي ویل
په هیواد کې وضعیت ستونزمن ده. د هیواد خپلواکي او حاکمیت تر ګواخ لاندې ده. افغانستان له ډیرو هیوادونو سره سندونه لاسلیک کړي خو مدیریت یې ډیر مهم ده. دا چې د چین امکانات به څومره مدیریت او ښه استفاده به ترې وشي دا د حکومت پر رهبرۍ پورې تړلې ده.
چین په سیمه کې د افغان حکومت یو ښه سیاسي او اقتصادي ملګری دی. ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ملي وحدت حکومت په پیل کې هم د هیواد ته سفر وکړ. د پوځي چارو کتونکو سالم محمد ریګستاني هم په امنیتي برخه کې د چین همکاري مهمه بولی او وایي چین هم له هغو ګواښونو سره مخ دی چې افغان حکومت ورڅخه رنځ وړي.
هر قرارداد چې جنبه عملی پیدا میکنه، ولو قرارداد بزرگ
هر تړون چې عملی بڼه غوره کوي، کډې روړ تړون هم ویل هغه لوی تړون خدای چې عملی کیږي نه. زه د چین همکاري ته ډیر هیله من یم. کوم تړون هم چې لچین سره لاسلیک شوی عملی بڼه لري، چین پرمختللې ټکنالوژي لري او له هغو ګواښونو سره مخ دی چې مونږ ترې رنځ وړو، لکه تروریزم او مخدره مواد. مونږ د دوی مرسته او همکاري ډیره مهمه بولو.
ریګستاني وای چې لچین سره امنیتي موافقه لروانی پلوه هم پر افغانانو ښه اغیز کوي او دا ډاډ ورکوي چې افغان حکومت د تروریزم په وړاندې مبارزه کې یوازې نه دی. خو دا او یو شمېر نور کارپوهان بیا د هیواد امنیتي وضعیت پیچلی بولي او د حل لپاره یې د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پر همکاری هم ټینګار کوي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
او ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وو بجو د ماخام تر وو بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او دوه سوه شپږ نوي څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په سلاشه پنځه څپه اوري. د ماخام له وو بجو د سهار تر وو بجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې اوریدلی شئ. د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د فساد د څېړلو لپاره د حقیقت موندنې پلاوی وایي په راتلونکې اونۍ کې به په دې اړه خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. دې پلاوی مرستیال ازادي راډیو ته وویل کله چې فاروق وردګ د دې وزارت د پوهنې وزیر و د هغه د وزارت په موده کې په دې وزارت کې د فساد یو لړ موارد موندل شوي دي. په عین حال کې د فساد په وړاندې مبارزې عالي اداره هیله کوي چې په دې وزارت کې د فساد په اړه معلومات او څېړنې د عملي نتایج ولري. خانمامت سین تفصیل اوروي.
دا چې د افغانستان په پوهنې وزارت کې د فساد لومړی درجه مسؤل کوم چارواکی دی په نږدې راتلونکي کې به سرګند شي. د پوهنې په وزارت کې د فساد د ارزیابۍ لپاره د حقیقت موندنې پلاوی وایي چې په دې اړه د دوی ارزیابي بشپړېدو ته نږدې ده. د دې پلاوی مرستیال عطاالله ویسا د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د فاروق وردګ د وزارت په موده کې په دې وزارت کې د فساد ځینې موارد موندلي دي.
گزارش ما زیاد کوشش میکنیم که در همه هفته آینده
موږ زیاته هڅه کوو چې خپل راپور په راتلونکې اونۍ کې جمهور رئیس ته وړاندې کړو او پر موضوع ورسره خبرې وکړو.
ښاغلي ویسا وویل داسې موارد یې ترلاسه کړي چې په تېرو څوارلسو کلونو کې د هیواد په ځینو ولسوالیو کې له دولسمو ټولګیو څخه څوک نه دي فارغ شوي او سربیره پر دې ځینې پروژې څېړلي چې چارې په شفافه توګه عملي شوي نه دي. بلخوا سموده وړاندې د پوهنې نوي وزیر اسدالله حنیف بلخي ویلي چې په ځینو ځایونو کې د سلګونو ښوونځیو د ښوونکو له تنخواګانو د ورکړې له بهیر څخه ناوړه ګټه اخیستل شوې ده. بلخي دا هم ویلي چې د پوهنې وزارت پخوانیو چارواکو په ځینو ناامنو سیمو کې یو شمېر ښوونځي فعال ښودلي، حال دا چې په دې سیمو کې ښوونځي تړلي وو او په نامه یې میلیونونه ډالره خوړل شوي دي. د پوهنې وزارت نویو چارواکو دا ښوونځي د خیالي ښوونځیو په نامه یاد کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې سیګار یا د امریکا د متحدو ایالاتو خاص مفتش د پوهنې په وزارت کې د لسګونو میلیونونو ډالرو پر اختلاس اندېښنه ښودلې ده. جمهور رئیس په پوهنې وزارت کې د فساد د بررسۍ لپاره یو کمیسیون وګماره چې د روان کال د اسد په میاشت کې څېړنې پیل کړي دي. د فساد پر ضد مبارزې عالی اداره هیله ښیي چې د پوهنې په وزارت کې روانه څېړنه عملي نتیجه ورکړي. د دې ادارې رئیس سید غلام حسین فخری ازادي راډیو ته وویل
امیدوار استیم که هر چی زودتر خاتمه پیدا بکنه و نه
هیله ده چې دا څېړنه ژر تر ژره بشپړه سي، ځکه چې خلک تر ډیره حده د دې مسلې حقیقت ته په تمه دي. خلک غواړي چې پوهیږي عدالت په دې برخه کې کومه پریکړه کوي.
په دې حق له سموده وړاندې د پوهنې وزارت پخوانی وزیر فاروق وردګ ازادي راډیو ته ویلي چې حاضر دی په دې وزارت کې د فساد د موجودیت د هر ادعا په وړاندې ځواب ورکړي. دا چې د پوهنې وزارت لپاره د حقیقت موندنې د پلاوي په اړه به جمهور رئیس څه اقدام وکړي دا به وروسته معلومه شي.
و امر دل چې د افغانستان د پوهنې په وزارت کې د فساد د څېړلو لپاره د حقیقت موندنې پلاوی وایي په راتلونکې اونۍ کې به په دې اړه خپل راپور ولسمشر ته وړاندې کړي. د پکتیا په مرکز ګردیز کې ډیر مارکیټونه جوړ شوي، یو هم د کوچي مارکیټ د چې ویل کېږي ګڼ زده کوونکي حتی د درس په وخت کې ورځي. ولې
دل تخپل ما دی کمپیوټر دکان دا زیاتره ماشومان دل تراسی بکسی شاته زم موسم د پکورتوی کې پټی کړي او دل ته د مکتب نه را فنجین را پټشي او دل ته بلموت ولاړی
دا چې زده کوونکې ولې د مارکیټ ته د درس په وخت کې ورزي او خونځیو ته نه ځي په دې اړه تفصیلي راپور به د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته واورو. پر دې سربیره د ازادي راډیو د مخکښو ښځو او د اساسي او بشري حقونو د ونیزو لړیو نوې برخې هم درته خبرو. خو اوس فریبا ظاهر ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د هلمند سیمه ایز چارواکي وایي په مرجی ولسوالۍ کې د افغان پوځیانو او وسلوالو طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده چې د چارواکو په خبره افغان پوځیانو له سیستاني او بلاک پنج سیمو څخه تکتیکي شاتګ کړی دی. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله په بیلابیلو برخو کې شته ستونزې تایید کړې خو د حل لپاره د خلکو همکاري اړینه بلله. ولسي جرګې په غور کې د یوې نجلۍ د سنګسارېدو د قضیې د جدي تعقیب غوښتنه وکړه. په کابل کې د سمارټ سيټي یا د زیرک ښارګوټي ساختماني چارې نن پرانستل شوې چې په بشپړې دوه سره به د 15000 کسانو لپاره د استوګنځ زمينه برابر شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف په نن په مسکو کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو د استازي سره وګوري. د ترکیې د جنوبي ولایت غازی انتاب چارواکي وایي نه مشکوک کسان نیول چې دا کېږي د اسلامي دولت ډلې غړي دي. او د اروپای ټولنې امنیتي چارواکو په هسپانیا او پولند کې نه وشت کسان چې اروپا ته په غیر قانوني ډول کډوال وړل نیولې دي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبر ناوړي. د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکو ژمنه کړې چې سش کال زمي به د هیواد په ولایتونو او مرکز کې د تیلو او غازو د بیو د لوړېدو مخه ونیسي. د دغه وزارت ویان مسافر کو قندی ازادي رادیو ته ویل چې دغه وزارت به په هیواد کې د غازو او تیلو بیې کنټرولوي.
سش کال زمي هیڅ چاته د سوداګرۍ صنایع وزارت او د افغانستان حکومت هغه ته اجازه نه ورکوي چې هغه استفاده وکړي او په ژمي کې زمونږ د خلکو نه ډېر پیسې واخلي. مونږ خپل د 15000 تنه ډېر ذخایر لرو چې اوس فعال شوی دی او خصوصي سکتور هم د 10000 تنه د غازو ذخیره لري.
شاغلی قوقندی وایي چې هغه کسان چې غاز او تیل په لوړه بیه پلوري له هغو سره به قانوني چلند وسی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د هوا په سړېدو سره په کابل ښار کې د غاز او تیلو بیه لوړه شوې ده. چین غواړي د هرات زعفرانو ته په خپلو کورنیو بازارونو کې د خرڅلاو زمينه برابر کړي. د افغان ولسمشر سوداګری سلاکار او د هرات د سوداګری او صنایع خونی لومړی مرستیال سیروس الافنن ازادي رادیو ته ویل چې په نږدې راتلونکو کې به افغان پلاوی چین ته ولاړ سي او له چینایي چارواکو سره به دغه هیواد ته د هرات د زعفرانو د صادراتو په اړه خبرې وکړي. د هرات زعفران اوس مهال د هیواد په کچه اوله درجه لري. شاغلی الافای چې د هرات د زعفرانو د صادراتو لزیات د سره به خلک د دیغه ګل کارنې ته پام وکړي او د تریاکو کښت به هم سره کم سي. او د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت چارواکي وایي چې سش کال په میدان وردګ ولایت کې د منو حاصلات 25% زیات شوی دی. د دغه وزارت ویان لطف الله راشد نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغه ولایت کې د منو حاصلات 110000 ټنو ته رسیدلی چې کندهار، ننګرهار، غزنی، کونړ او یو شمیر نور ولایتونو ته هم استول شوی دی.
اقتصادي خبرونه مو واوریدل. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو د مخکښو ښځو او د ستاسو او د اساسي او بشري حقونو. خو تر دې مخکې د پکتیا د ګردیز د کوچي مارکیټ له حاله مو خبرو. کوچي مارکیټ هغه مارکیټ دی چې ډیر زده کوونکي ورزي، حتی د درس په وخت کې هم ډیر زده کوونکي په دې مارکیټ کې لیدل کیږي. د ازادي راډیو خبریال داوود طپان هم د مارکیټ ته ورغلی او له زده کوونکو او له پلورونکو سره خبرې کړې دي.
ګردیز ښار کې د کوچي مارکیټ یو له هغه مارکیټونو څخه دی چې د خونځي ډیر زده کوونکي له خونځي څخه د درس له ویلو راپټیږي او عمدل تر راځي. موږ د مارکیټ ته راغلو او ګورو په دې مارکیټ کې څومره ځوانان دي، څنګه څه کوي او په کوم کارونو بوخت دي، د څه لپاره د مارکیټ ته راځي.
Thank you.
دا کوچی مارکیټ هغه یو دکان ته راغلی یو چې دلته ډیر ماشومان هم ولاړ دي او په موبایلونو کې د مموریانو لپاره سندرې اخلي. له دوی سره به هم غږیږو او خو دلته به په پیل کې له یو کس سره خبرې وکړو. کاکا ته راته ووایه چې ته دلته څنګه راغلی؟
زه خو دلته د میموري کارډ دپاره راغلم. میموري کارډ ډکوم.
د څه شي دپاره میموري کارډ څه نه ډکوي؟
دا کې کمپیوټر کې راته ډکوي. د دکاندار گانے مانے کیا چوی ڈرامے کیا چوی دی دغه دی پاره
ډیر چیز خوند در کوي. خپل ګورې ک بل چاته اخ
نو ولا خپل ګورم خو ډیر خو فلمونه مات خوند را کوي. دا پښتو فلم شه
پښتو فلمونه ګورې دی دی پاره را
دی دغه دی پاره.
ته یو ځوان پایس راتوې ته څنګه راغلی دی مارکیټ ته؟
مو امریکا ته خلو
ځان را ته ماری پیک
ځان خو
ځان ما ماری پیک و ته راتوې چې ته راغلی
ولا امریکا ته خلو
تر کوم امریکا ته اخلي میموری کارت باندې څه کې؟
میموری کارت ته شان راچو وی ګورو
سبق وای نه
لکه قران شریف پر واچې نو مسلې رغ 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 واچې
سندره نه پیاچې
نه کیچو
نو دا تای خندان د سیمالوی کی تر غلې سندره بس یو کیسه دی بدله کړه.
نه نه دا بدل ان شاء الله نه بدلو
بیا دې ځان ولې ماری پینه کیسه
ځان چې تمار پکې
شاته میموري کارډونو کې تلاوت اوري ولی مدرسې ته نزیا مکتب ته نزیا وخت هغه نه تیروي.
غل ته خو الله کې اوس حالات خراب دي.
حالات خراب دي یعنی دا نه کوي. تاسو خو دکان لري دلته څومره ځوانان یا ماشومان درته راځي دی ورځې په اوږدو؟
جلال دین دلته خلک ډیر راځي.
دې کاروبار نه ورځې څومره پیسې یا واید دی لاسته راځي؟
دغه زر دو زر روپۍ لاسته راځي کاروبار کې یو ورځې.
د کمپیوټر له لارې څه کوې ته؟
زه دا سندرې او نعتونه اوس یو شی بل شی دا فلمونه خلکو ته اچوم.
ته خپله هم خوند ترې اخلې که نه یوازې؟
ولې نه.
اوس هم د کوچی مارکیټ یو بل دکان ته سر ورښکاره کوو. دلته ډیر ځوانان ولاړ دي او دغه ځوانان هم په میموري کارډونو کې سندرې یا نور هغه د ضرورت وړ توکي اچوي. له دوی سره به خبرې وکړو. په مخ کې مې یو ځوان ولاړ دی، دی به راسره وغږېږي. ته ځان راته معرفي کړه.
زه عثمان غني د ګردیز مرکز یم.
ښه، دلته څنګه راغلی؟ د کوچی مارکیټ ته ډیر خلک راځي. دلته موبایلونه پلورل کېږي، په میموري کارډونو کې سندرې اچول کېږي. ته څنګه راغلی؟
موبایل ته راغلی. موبایل مې واخیست.
تا دلته موبایل واخیست؟ ته ځان راته معرفي کړه.
زه احمد ګل د پکتیا ولایت اوسیدونکی.
دلته خو موبایل دکان کې ته ناستې، څنګه ناستې، څنګه راغلی؟
راغلی دلته ما خپل عمرګری احمد او زه خپل هم کوم هغه سي مثال موبایل اخلو یا هغه کوم ټلیفون بیرته موبایل ډکول داسې مثال یا کوم یو وطني سندرې یا د موږ او تاسې د ملي لوبغاړي سي دي کرکټ دا کوم بریاوی هغه کړی دي دوه کوټو شوق لري دغه سي دا هغه وګوري.
که ته دلته څه کوي؟
زه خپل دغه لپاره غلن سم ریکارډ کې دي کرکټ هغه واچوم لوبي سي کوم.
ولی دغه وخت چې تاسو دلته مصرفوي دا ولی په زده کړه یا مطالعه او په دې شیانو نه مصرفوي؟
هغه هم دغه داس داس وایي لیک تپري سړی وي کی
تاسو خو ډیر وخت دلته لیدل کېږي دي تفریح؟
نه 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 داس نه، هر وخت له ځان ته یو ټیم لري. اوس اکثر اور کې دي مثال دي سار ټیم کې زیو زیر دي بعد له وخت دي.
ته په کوم وخت مکتب ته ځي؟
بعد له وخت.
تا څوم سم کې؟
څو د دولسم کې.
دولسم کې کانکور ته آمادګي لري
ان شاء الله.
ته که دومره راته وایه چې دلته څومره ځوانان راځي او څومره دلته موبایلونو ته چای اچوي؟
دلته بشمار خلک راځي موبایلونو ته، کرکټ اچي، ریسلینګ اچي، ډرامي اچي، فلمونه اچي، انډیا سندرې اچي.
ماشومان تعداد پکې څومره ده؟
ماشومان هم زیات دي کې، ځوانان هم زیات دي کې.
او د مکتب ماشومان ده؟
مکتب ماشومان هم زیات دي کې، خو اکثر موږ د شي ماشومان سیا په شي نه پیږی ته کار نه کوم. خو اسغه مخه به لار نه شي.
ته ځان راته معرفي کړه.
زازیز ګل د پکتیا ولایت د مرداکیو لوسوالای.
تو دلته څه شي کوي چې راغلی دی مارکیټ؟
زه دلته راغلی یم، تللی پن ته ګیمونه اچوم.
ګیمونه اچې؟
هو.
مکتب وایې؟
هو.
څوم صنف؟
اووم ټولګي کې.
ته وایې ولې اوس سبق ته نه ځې؟ اوس خو سبق دی، دا تقریبا 8 بجې دي.
زه سبق مسپخیما وایم.
مسپخیما وایې؟ په کومه لیسه کې وایې؟
مرزکه ولسوالۍ کې.
نو اوس مرزکه خو د مرکز نه ډېر 15 کیلومتره لرې ده، نو ته څنګه په دې 15 کیلومتره کې مسپخیم رسېږې؟
رسېږم، نیم ساعت کې رسېږو.
دلته په کوچی مارکیټ کې څومره زده کوونکي د ښوونځیو راځي؟ د یو عیني شاید په توګه راته وایي.
دلته خپله ما د کمپیوټر دکان ده، زیاتره ماشومان دلته راسي بکسې شاته د ځې موسم ده په کورتوی کې پټې کړي او دلته د مکتب نه را ښوونځي نه را پټ شوي او دلته فلمو ته ولاړي. زیاتره وخت داسې د سریالو وخت ورته معلوم ده چې پیکس هغه 10 بجې 11 بجې سریال شروع کیږي، په هغه وخت باندې دوی ځان دلته راورسوي. او هغه ماشومان چې د مخکې به د ورځې 100 روپۍ کار کوو کورته وړلی، هغه اوس 50 روپۍ کورته وړي، ځکه نیمه ورځ دلته سندرو ته ولاړي.
په خیال په ډول ځوان کوي، بیا هم حقیقت نشي بدلېدلی.
څه نوم یې؟ کې
مصدر.
څه شي کې دلته؟
پلوشي.
دا اوس د شاته بکس اچولې او دلته دغه د ټلویزیون سکرین ته د کتل ولې؟ دلته د ټلویزیون ته کتل په دکان کې؟
صندوق شنو کتل؟
نو خو ټول وخت دلته نه تیریږي؟ دلته دی وخت نه تیریږي؟
نه، دلته ګرځم.
دلته ګرځي پالیسی کې؟ خو ته ټلویزیون ته ولاړې؟
اوس ولاړ.
کیا ولاړې؟ دغه ماشوم ته چې تقریبا د 10 کلونو په شاوخوا کې به شاته د موچګیرت د سامانونو ډبلای په غاړه اچولی او د ټلویزیون ډرامې ته کتل او هغه سکرین مخامخ چې لګېدلی د شیشې نه یې خواته د یم ورته ولاړ ده او په لسګونه نور ماشومان ورته ولاړ دي. ورځې په اوږدو کې دغه وضعیت د پکتیا ځینې کسان اندېښمن کړي دي چې د ښوونځیو او کار زده کوونکي او ماشومان له کار څخه په دې مارکیټ کې ووزي او د دې مارکیټ د کنټرول لپاره باید ځینې مدني فعالان کار وکړي. ولې اوس دلته د کمپیوټرو دکانونه جوړ شوي، کمپیوټر پلورنځي دي، تاسو دې په اړه راته وایي؟
او رښتیا هم اوس دلته د کوچي مارکیټ ته چې کوم شاګردان راځي د مکتب نه پټیږي او دلته تلویزیونو ته یا د کرکټ میچونه چې یو ته ګوري او خپل وخت دلته په دا مارکیټ کې ځای کوي.
تاسو څه فکر کوئ د ماشومانو راتلونکي ته، د هیواد راتلونکي ته، د دوی د ډول وضعیت ته څه فکر؟
ولا د ماشومانو د وضعیت خو اول خو دا د دوی د پلار او د ورونو د ترونو دا حق ده په دوی باندې چې دوی وڅاري او تعقیب کړي تر څو پورې دوی مکتب ته پښتنه وکړي د معلم نه. ولې معلمان هم داسې معلمان دي چې هغه هم ورځ ډېری او خپل وخت ډېری دا نه وي چې پلار ته یا کوم یو تلیفون شمیره تر واخلي غوته زنګ ووي او د پلار هم علاقه داسې خاصه توجه ورته کړي خپل اولادو ته، نو دا وخت دلته ضایع کوي او دلته تیری. مګر ډیر کوشش کوی چې وای خلو وې سړو نو وړ کې دی کله کله کنځام راته وکی.
دغه ماشومان چې دلته په مارکیټ کې ګرځي را ګرځي او د ټلویزیونونو سکرینونو ته متوجي دي، له موږ سره هیڅ ډول خبرې نه کوي. موږ هڅه کوو چې دغه ماشومان وغږو ولې دوی نه غږیږي. هماغه ډول چې څنګه هر ورځ لیدل کیږي په لسګونه څه په سلګونه ماشومان د ښوونځي څخه راتښتي او دلته خپل وخت ضایع کوي. موږ به د معارف له چارواکو څخه هم وپوښتو چې د دې مخنیوي لپاره یې څه کړي دي. د پکتیا پوهنې رئیس لوکمانی حکیم حکیمی راته وایي
په دې برخه کې موږ د حج اوقاف رئیس صاحب سره د کارمندان سره موږ ناسته درلوده او خپل د امنیت کمانډان سره موږ د خبره شریکه کړې د پرسونل سره د دلته حکومت ساحو کې د امنیتی کسان لري او خپل موږ خپل د شاګرد د کورنۍ سره هم د ځن استادانو په واسطه باندې خپل د استادانو سره موږ په دې برخه کې ناسته یو د سم دستون ځ شریکه کړې. ان شاء الله د ستونزې په حل کې موږ جدي یو.
د ګردیز یو شمیر وسیدونکو د ښوونځیو د شاګردانو د راتلونکو لپاره اندېښمن دي. دوی له ماره پریاست څخه بیلابیل غوښتنې لري، وای چې د ښوونځیو زده کوونکي باید له مستقیم نظارت لاندې ونیسي. د ګردیز ښار یو وسیدونکو اجرایم
د خپل استادانو معرف کوي
کمیټه ورته وټاکي چې دغه خپل محصولین په سر دغه دوکانونو ته دغه کوم ځای کې وګرځي د درس په وخت کې پیدا یې کې یو سي اغل ته لیک اجازه هم ورکړي او صنف کې درس ته کښېنوي دغه به ډېره ښه سیلاروي
مونږ د ګردیز ښار دغه لویه ستونزه چې ښوونځی زده کوونکي او ځوانان ورسره مخ دي د حج او اوقافو د رئیس مولوی غفور مخ ته هم کېښود هغه یې په اړه وویل
ټول مسلمانان دی خبرې چې د اسلام نظام د همدې منکراتو د ورکېدو په خاطر باندې جوړېږي د امر بالمعروف شعبه مکلف ده چې دغه کارونه وکړي خو دا همداسې نه کوي زه به ولایت ته انشاءالله پیشنهاد کوم چې ده سره به څه نظامي قوت هم یو ځای کوو او دا به ګرځي په ښه دعوت حسنه به ورکوي حکمت به مور سره چلوي نه به وړکې بېکاره ګرځي انشاءالله نه به په سکرین خانو کې فلمونه ګوري
د پکتیا ډیر اوسیدونکي په دې اند دي چې که د پکتیا ولایتي اداره او معرف ریاست او کورنۍ په شریکه د خپلو ماشومانو د راتلونکي فکر ونه سنجوي ښایي ورځ تر بلې دغه وضعیت لا پسې دوام وکړي
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقو یوه بلې خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځني صفه 12 شپږ نیوي او په لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلی سي قدرمنو اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې د بشر د حقوقو د تامین په اړه بحث کوو د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د معلومات لرونکو وګړو د څنګه شر محمد اسد صافی دی صافی صاحب اشتراغلست
په لوبلی سر کې زه هم ټولو درنو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیلې وړاندې کوم
صافی صاحب دولت د بشري حقوقو د تامین په برخه کې څه مکلفیتونه لري
مخکې د دې نه چې د دولت مکلفیتونه تراشو باید وي چې خپل حقوق بشر څه شی دی یعنی کوم حقوقونه تمن بشري حقوقونه ویل شو که څه په دغه مورد باندې کوم جامع او معنی تعریف وجود نه لري موجود نه دی خو بیا هم یو تعریف چې تقریبا ټولو ته د منلو وړ دی هغه دا ده چې هغه حقونه چې انسان ته د انسانوالي په خاطر باندې لري دغه ته بشري حقونه وي یاره دغه حقونو ته یا دغه ازادیګانو ته ذاتی حقونه هم وي ځکه چې دغه هغه حقونه دي چې بدون دغه حقوقونه یعنی انسان نیمګړی دی حتی نشي کولای چې ژوند وکړي چې دغه حقونه هغه خپل ځانګړتیاوې لري چې دا صرف د انسان په خاطر انسان ته ورکړل شوي په ده کې رنګ جنس دین مذهب جغرافیه یعنی هیڅ پوله هم نه مني اوس راځو دې ته چې دولت د دغه حقونو د پلي کولو لپاره کوم مکلفیتونه لري موږ ګورو چې دولت اول مکلفیت د دولت دغه چې دغه حقونه چې انسان ته د انسانیت په خاطر باندې ورکړل شوی دي د دغه رعایت وکي د حقونه باید رعایت شي په دوم قدم کې باید دغه حقونه او ازادیګان چې د خلکو دي د حمایت او پلوی باید هم ولري په ټولو برخو کې او کله چې د حمایت او ملاتړ موضوع رامنځته کیږي یعنی دغه حالت دی تطبیقی حالت لري چې یعنی دغه حقونه باید په ټولو نه کې تطبیق شي او کچیر دولت وکولای شي چې د خپل مکلفیتونه په درست ډول د ټولو وګړو لپاره عملی کی نو هغه دولتونه یا هغه نظامونه یعنی یو ښه نظامونه او د خلکو ته د منلو وړ نظامونه دي او په دې برخه کې ګورو چې هر دولت کله چې جوړیږي هغه واضح خبره ده چې د خپل هغه درې قواوې چې مقننه قوا ده اجرایه قوا ده او قضایه قوا ده د دې قوتونو جوړیږي چې هر یو د دولت دغه هر رکن په تطبیق او ملاتړ او رعایت د دغه حقونو کې خپل ځانګړي مکلفیتونه لري چې باید ادایک
د بشری حقوقو د ملاتړ او خوندیتوب په برخه کې کوم ډول ضمانتونه موجود دي
کله چې موضوع د ضمانتونو رامنځته کیږي یا د ملاتړ موضوع رامنځته کیږي دولت په هر برخه کې خپل مکلفیتونه لري یعنی هم داخلي قوانين لري او هم نړیوالو قوانینو ته چې کله نژمن شوی دی او په غو باندې تعهد کړی دولت خپل مکلفیتونه لري. یعنی دغه ضمانت یعنی بهترین ضمانت د بشري حقونو لپاره قوانین دي چې مقننه قوا باید داسې قوانین وضع کړي چې هلته د تمامو وګړو هغه ذاتي حقونه چې دي هغه تامین شي او دوی وکولی شي خپل حقوق ته لاسرسی ولري. یعنې په دوه موضوعګانې دلته مطرح کیږي چې یو داخلي قوانین دي او بل هغه نړیوال قوانین یا کنوانسیونونه دي چې دولت هغه ته تعهد کړی. دلته دا مهمه نه ده چې دغه کنوانسیون دی او کدا یو ملي قانون دی. کله چې یو دولت یو کنوانسیون هم امضا کوي او یا یو ملي قانون جوړي په دواړو کې هغه مراحل لازم مراحل چې شورای ملي ته زی او بالاخره توشی کیږي دی یو قانون حیثیت ځانته نیسي. دولت په دغه دواړو برخو کې خپل مکلفیتونه لري چې دغه یو ښه ضمانت دی. کده مثال په ډولو یو دیو بشری حق مثلا اساسی قانون په دوم فصل کې نرا شروع کیږي تر اخر د دوم فصل پورې د دولت مکلفیتونه د ادباو په مقابل کې هلته ذکر شوی چې ډیر خه موارد دی او دغه قانون دی اساسی قانون د تطبیق د پراول قدم کې کچيري وګورو جمهور رئیس مکلفیت لري د اساسی قانون د تطبیق او په غو کې خپل سوګان یا قسم کوي چې به رعایت د دغه قانون د تطبیق یا د خلکو د حقونو د ازادیو لپاره قسم یادی او بیا رئیس جمهور د رئیس جمهور په مخ کې د کابینه چې حکومت ده هغه هم د تجمن یو ضمانت کوي د دغه حقونو چې دی باید دغه حقونه د خلکو ته هغه کی ورکی هغه کوم څه چې په قانون کې ذکر شوی. یعنی ډیر خزمانت د بشري حقونو په مورد کې قوانين دي او ملي او بین المللي اسناد دي چې د هغه پرانا کې کولای شي چې هغه خپل حقوق او ازادګان شته انسانانو دي په هیات کې او په ټولنه کې هغه ته لاسرسي ولري.
قدر مون اوریدونکو اوس هم راځو یو بلندي وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر اجازه نو ورکې چې دوت غشت تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
زه یم په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا پکړم په تاسو وانه یا په دالاس وانه
او باندې نورو موږ حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د اوبو باندې بس کړو
فکر چې محکمې لخوا
ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
قدر مون اوریدونکو بیا هم شرغلاست صفای صاحب د ورستې پښتنې پټوګه کچيري دولت په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا نه کړي مدني ټولنې او یا هم د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې برخه کې څه کولای شي.
موږ ګورو چې کله دولتونه یا خاص ډولو چې حکومتونه اکثرا مایل تخلف دی کله کله کېږي چې دوی هغه لازم تدابیر چې دغه حقونو او ازادیګانو لپاره ذکر شوی دی د په عمل کې پیاده نکی یا دغه سرغړونه وکي. یعنی څنګه کولای شي چې دغه قوانین او د ډیر خطر تطبیق لپاره مدني ټولنې یا په خاص ډول د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه کولای شي. کچیر یو داسې مثال ورکو چې په یو مورد کې چې یو حق ورکړ شوی یعنی قانون گذار د یو شخص لپاره یا د یو هیواد د تابع لپاره هغه لازم ګڼل دی مګر هغه نه رعایت کیږي حکومت هغه نه تطبیقي خملاتل نه کوي د حق نه بلاخره شخص محکمه ته مراجعه کوي او محکمه باید حکم وکړي د دغه حق د رعایت او د دغه تطبیق په خاطر. فرض کوو چې یو داسې حالت راغی چې سرغړونه او شو تضمین موجود ده په قوانینو کې ذکر یا په قانونو کې ذکر ده یا ذکر نه ده. بعض داسې حقونه شته چې کېدای شي چې په قوانینو کې ذکر هم نه وي مګر د یو انسان لپاره چې هغه ذاتی حقونه دي له هغه سرغړونه کیږي. یعنی د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کولای شي دغه حق د رعایت لپاره د دولت نه مرسته وغواړي، له حکومت نه مرسته وغواړي. فرض کو چې دغه حق په تطبیق کې یا د رعایت دغه حق لپاره ستونزې موجودې دي او دغه حق نه تطبیقیږي، یا یو ملي قانون د صراحت هم لري چې دغه حق باید دغه شخص ته ورته ورکړ شي مګر نه ورکول کیږي. موږ ګورو چې د ملي قوانینو د پاره یا په د کنوانسیونونو د پاره که په خاص ډول د کنوانسیونونو موضوع ته اشاره وکړو، دولت مکلف دی چې د هر کنوانسیون د پاره خپل یو مشخص گزارش یا راپورټ نړیواله ټولنې ته یا مشخص کمیټې د توغې کې وړاندې کی، او د دې ترڅنګ د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یا مدني ټولنې هم د دې حق لري چې د دې د سیوري گزارش ترتیب کی، یعنی اصلي گزارش دولت ورکړي. د دې ترڅنګ مونږ هم گزارشونه ورکو. فرض کو چې په یو مورد باندې کچیر د معلولینو د حقوقو موضوع په نظر کې ونیسو چې دولت د معلولیت لرونکو وګړو کنوانسیون امضا کړی دی او غته تعهد کړی دی او تصویب شوی دی په افغانستان کې، وایي چې مونږ معلولینو ته دغه کارونه وکړو، ماشونه هم ورکړو، کورونه هم ورته توضیح کړو، دوی هیڅ ستونزه نه لري، دوی ته د فزیکي لاسرسی موجود ده. په دغه ټول مواردو کې دوی خپل گزارش ورکوي، خو د دې تر څنګه یو گزارش مونږ هم ورکو. کچیر زمنګ گزارش، یعنی د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون گزارش، د دولت د گزارش سره یو شی اوسی، خدا د دې دولت موقف په نړیواله ټولنه کې په دغه مورید کې لړیږي. او کچیر داسې حالت تر ازو چې د هغه لازم کارونه چې یعنی د دغه وګړو د لپاره لازم دي یا دغه قشر د لپاره لازم دي تر سره شوی نه وي، او موږ په دغه مورید باندې دادخواهی کړی ورته ورغلی چې دا به تضمین شي، موږ تبن د دې په خلاف باندې گزارش ورکو چې اصلا دغه کار نه ده شوی او دغه گزارش چې دولت ورکړي یعنی حقیقت نه لري. په دغه صورت کې د دولت موقف یا د دغه رژیم موقف په نړیوال ټولنه کې تر سوال لاندې راځي. نو د بشري حقوقو موضوع یو مهمه موضوع ده چې دولتونه باید همیشه، یا په خاص ډول د افغانستان دولت، جمهور رئیس، حکومت، دوی باید ټول ډیر پاملرنه وکړي د بشري حقوقو ته، چې هغه انسانان ته چې کوم حقوقونه په قوانینو کې په نظر کې نیول شوي دي په ملي او نړیوال قانون نکه دا رعایت کی، او د دې د حمایت لپاره اغل لازم تدبیرونه په نظر کې ولري تر څو چې کوم گزارشونه نړیواله ټولنې ته ورکول کیږي هغه مطابقت ولري د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسول نظریات او گزارشونو سره، او د مدني ټولنې د گزارشونو سره چې د افغانستان د دولت موقف نړیوال ټولنه کې خپل ځانګړی ځای ولري.
قدر مون اوریدونکو، دا وزمرد دی اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه تر بلې وې داس خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه.
مخکخه خزي
احمد شیبریم هر کله مکم په خبرونه کې احمد زی ملایکه را سره ده. دی په ادبیاتو کې د کابل پانتون څخه ماستری اخیستې ده. لدی په باور چې څه هیلې لري، څه ستونزې لري، او یو افغان چې کله لوړې زده کړې کوي څه مشکلات لري. کله چې مو په پانتون کې درس لوست، نو د وینجلې په توګه اصلي مشکل څه و؟
مثال د خپل څلور سره چې او ولایت کې دی، او هغه د ټول لاسو موضوع لسم چې لا هغه په مطلب کې د خپل دې له لې چې مطلب راځي کومه ازادي چې ما د لوی د مثال چې اذن ورغلی نه لري د دې د څل سره هم مخه نو زه مې دې را تاسو ته نو چې هغه د غرمون کې ما تاسو ته راوړل نو دی چې
تاسو چې خپل خپلوان چې مو کله تاسو کور ته راتلل نو تاسو یو ډول زوریدي دغه زوریدل څو وخت ختم شول، او کنه تر څو چې مو په انتون لوست د زوریدلو دوام درلود.
څنګه کوم چې هر نه وشل د ټیکاله کورن راوړی چې کله کول نه ترایي هغه نو مخ دې رته دې چې اصلي چې دې کړو چې دا څنګه مو چې څنګه نه دې دا پسن یو اسلامان چې یو پرګون چې وایي چې نه بس دا نه وایي دې دې چې نه لږ
کله سمو ماستری واخیستل او د پانتون دوره مو هم بشپړه کړه، تر هغه وروسته هم دغه عکس العملونه دوام لري او کنه اوس غلی شوی دی؟
نه نه، یعنی چې وایم کومه ورته دې ته ښه نه وي، تر هغه
ځینې انسانان چې کله په ژوند کې له دغسې مشکلاتو سره مخامخ شي او په تېره بیا چې ادبیات یې لوستي، هغوی ممکن دا هڅه وکړي چې لیکلو ته مخه کړي. تاسو څرنګه
بعض مسائل به مې درک کول، په بعض مسائل به مې سر خلاص کړو، خو ما پوهېږم چې هغه لیکنې د بل ډله دا مثال د لنډې سرکې بیان کړم یا په شیک بیان کړم یا د لنډې لیکنې په شکل بیان کړم، خو لږ خندا خو زما پورې نه مرګي ما نه خوښمنې دي پوښتنې ما خوښه مشوره نه ده اخیستې اوس یو مفکوره ورته ده څلور سره په پورې ځل لکه سره
مدن